هواوال متخصص داخله و دکتر صاحب پوهان رفیع الله حلیم استاد وترنر. برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. تا هفته دیگر و برنامه دیگر شما را به خدای کریم میسپاریم. شاد و صحتمند و کامگار باشین.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. و په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. د اوسنۍ رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت د سیګار هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی طالبان د خپل واک د ساتلو لپاره په زیاتیدونکي ډول او د بیلو بیلو ډلو لخوا له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته په استولې خبر پاڼې کې ویلي د افغانستان اسلامي امارات په وضعیت باندې بشپړ کنټرول لري او اجازه به ورنکړي چې هیڅ ډله یا جهت افغانستان ناامن کړي او یا د افغانستان خبره د بل چا پر ضد وکاروي. سیګار د روان 2023 کال د لومړیو دریو میاشتو په راپور کې د داعش او القاعده په ګډون یو شمېر ډلې د طالبانو د اوسني رژیم په وړاندې امنیتي ګواښ بللې وي. په ننګرهار کې سږکال د ګوزان یا پولیو 15مه پیشه ثبت شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف یوې سرچینې نن یکشنبه آزادي رادیو ته وویل دغه مثبته پیشه په دور بابا ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د سرچینې په وینا د طالبانو حکومت په ننګرهار او کندهار کې د ګوزان د واکسین د کمپاین مخنی ولې ده. په پام کې وه په ننګرهار کې تیره دوشنبه د ګوزان ضد کمپاین عملی شي. دا چې طالبانو ولې د دې کمپاین مخه نیولې وضاحت نه دی ورکړی شوی. تر دې مخکې د سږکال له پیله څلور مثبتې پیښې په ننګرهار کې ثبت شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا سبا دوشنبه په جنیوا کې د افغانستان پر بشري وضعیت تغراس د ښځو او نجونو د حقونو په باب خبري کوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت تیره دوشنبه ویلي وو دوی به په دې غونډه کې ګډون وکړي او راپور به وړاندې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې ریچارډ بینت او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د حقوقي تګلارې د برخې مسؤل یان سایدرمن به د افغانستان د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو د وضعیت په اړه ویناوې وکوي. د ملګرو ملتو پراختیايي ادارې یا یو ان ډی پی په ننګرهار کې د یوه کانال د جوړېدو خبر ورکړ. دغه کانال د 800 کورنیو د کرنې ودې ته ګټه رسولی شي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن په خپل ټویټر کې خبر ورکړ دا کانال یا اوبلاره به چې یو کیلومتر اوږد دی او 250 هکتار باغونه خړوبولی شي د کلیوالي پراختیا لپاره یو زیری بي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر تهران ته په خپل سفر کې د ریاض او تهران ترمنځ د پخلاینې لپاره نن یکشنبه نور ګامونه هم واخیستل. فیصل بن فرحان له خپل ایرانی ساری حسین امیر عبدالله یان سره د سیمې پر امن خبرې وکړې. وروسته د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل او هغه ته د سعودي عربستان د سفر بلنه ورکړه. له ایران سره د سعودي عربستان چې سنیان وربندي واکمنی کوي اړیکې وروسته له هغې ترینګلی شوې چې په 2014 میلادي کال کې د ریاض لخوا د یو شیعه دینی عالم نمر باقر النمر تر اعدام وروسته معترضانو په تهران کې د عربستان پر سفارت او په مشهد کې پر کنسولګری حمله وکړه. د ایران په البرز ولایت کې لشته دغه 12 تنه په کورونو کې د جوړو شویو شرابو د چلو لکبل مل شوی او تر سلو ډیر نور مسبوب شوی دي. دغه ولایت د پولیسو قماندان حمید حداون پرون وویل چې دغه کسانو صنعتي الکول او بو او جن نور شانو سره ګډ کړی او بیا چلی وو. ویل کیږي چې ممکن د قربانیانو شمیر تر دې ډیر وي ځکه چې شاید ځینې مړي روختون ته وړل شوی نه وي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن سهار د چین پلازمینې پیکینګ ته ورسید. د سفر هدف د امریکا او چین ترمنځ د روان کړکیچ کمول دي. بلینکن نن ماسپښین له ډول روډبا چینایي چارواکو سره خپلې دوه ورځنۍ خبرې پیل کړې. دا لکه چې د 2021 میلادي کال په جنوري میاشت کې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې. چین ته د یو جګپوري امریکایي چارواکي لومړی رسمي سفر دی.
تاسو سمج ژاخل ازادي رادیو اوري. یو باندې سروې شي چې ډیر شمیر افغانان د بیوزلۍ لکه بل کړه کم خوري. د دې اغیز بڅلی
ماشومان او هغه مینده چې مندواری وی او دوی لا ډیرو غذایی مواد ته ضرورت لري.
په بلخ کې پر شزینه خبریالانو نوی بندیزونه لګول شوی دي.
دغه نوی قوانین چې وضع کوي په شزینه خبریالانو باندې هغې نه غوره ده چې ته په کور شي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوس څلور ویش ساعته اوریدای شي. د ارزونې د ظرفیتونو پروژې موندنې شي چې اقتصادي او بشري کړکیچ افغان کورنۍ دې ته اړ ایستلی چې له داسې لارو څخه کار واخلي چې ځینې د دوی پر روغتیایي وضعیت اوږدمهاله منفي پایلې هم لري. د خوړو د رژیم بدلونونه او یا په ورځ کې د درې ځلو خوړو پر ځای یو یا دوه ځلې خوراک له دې ستونزو سره د مقابلې تر ټولو عامې لارې ګڼل شوي دي. د دې موضوع تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
د کابل ښار د پنځمې ناحیې اوسیدونکې یوه میرمن چې خاوند یې دوه کاله وړاندې په یوه ځانمرګي برید کې وژل شوی او د خپلو درېګونو پنځه کلونو ماشومانو او یو دوه کلن ماشوم پالنه کوي وایي چې خپل ژوند ډیر په سختۍ تیروي. دغه میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل کله ناکله دې ته اړه شوی چې خپلو ماشومانو ته د رستورانت خراب شوی اضافي خواړه ورکړي.
زه کوچه سنگی ته چیرمه په کمپنی سیمه کې په یو کرایي کور کې اوسېږم. له دې ځایه تایمانی ته ځم. هلته یو رستورانت دی. د کارکونکو کالی مینځم او په بدل کې هغوی ماته له خلکو څخه پاتې شوي خواړه راټولوي او زه یې خپل ماشومانو ته راوړم. ځینې ورځې ښه خواړه وي خو اکثره ورځې د خوسا شوي وي. اوس هغه هم بل چاته ورکوي. زه ځم د نانوایی مخې ته کښېنم، د خیرات ډوډۍ اخلم او ژوند ډیر په سختۍ تیروم.
د سهار کې د چدارځونې د ظرفیتونو پروژې موندنې هي چې اقتصادي او بشري کړکیچ یو شمېر افغان کورنۍ دې ته اړ کړي چې د مقابلې له تګلارو څخه کار واخلي چې ځینې اوږدمهاله منفي پایلې لري، لکه د روغتیایي وضعیت خرابېدل، د پورونو ډېرېدل او د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د خلکو زیاتېدل. په دې څېړنه کې چې د کابل ښار په پنځمې ناحیې او د کابل د قرهباغ ولسوالۍ په کلیو کې ترسره شوې، ټولې هغه کورنۍ چې څېړل شوې او ترې پوښتنه شوې سل په سلو کې له ګران بیو خوراکي توکو لکه غوښې، تازه وچه مېوې او هګیو له خوړلو ډډه کړې. په دې څېړنه کې زیاته شوې چې دغو کورنیو کې یو لسلنه یې په منظم ډول درې وخته خواړه نه خوري او خپل مالونه لکه ګاڼۍ، څاروي او ځمکې د خوراکي توکو د اخیستلو لپاره پلوري. په دې څېړنه کې ویل شوي چې د روغتیایي درملنې ځنډول یا پرېښودل 2% د خپلوانو او ملګرو څخه پور اخیستل 40%، د کورنۍ د شتمنیو پلورل 40% او د ماشومانو کار 28% نورې هغه ستراتیژۍ دي چې په پراخ ډول کارول کېږي. په دې څېړنه کې د ماشومانو د کار په اړه اندېښنه ښودل شوې او له اقتصادي ناورین سره د مقابلې لپاره د بې کیفیته خوړو د خوړلو او د زده کړو د پرېښودلو اغېزې نه جبرانېدونکې بللې شوې دي. دا چې د خوړو ناسم رژیم او په ورځ کې د یو وخت خوړو پرېښودل په خلکو څه ناوړه اغېزې لري، د داخله او ماشومانو د ناروغیو له متخصص ډاکټر محب سغم څخه مو وپوښتل. نوموړي ازادي راډیو ته په ځواب کې داسې وویل:
د انسان بدن مختلفو غذایي موادو ته ضرورت لري چې خپل نورمال فعالیتونه ښه ترسره کړي. ماشومان، زلمکي او پیغلوټې او همدارنګ هغه میندې چې مندواری وی او یا تیخور ماشومان لري تای ورکی، دوی لا ډیرو غذایی موادو ته او متوازن غذایی موادو ته ضرورت لري.
په دې څېړنه کې چې د ارزونې د ظرفیتونو پروژې له خوا ترسره شوې، بشري مرستې د مبارزې یوه مهمه ستراتیژي بلل شوې. خو ویل شوې چې سره خبرې شوې ویلې دي د دې شاهدانو چې د مرستو په برابر ډول نه دی ویشل شوی او ادعا کوي چې د مرستو په ویش کې فساد موجود و، خلکو ته سمې نه دی رسیدلی. دا ویل شوی چې اوسنی چارواکي د دروازو ساتونکو په توګه عمل کوي او هغه کسان چې په ډنګ شوی جمهوریت نظام کې امنیتي ځواکونو سره کار کړي، د پېښندلو لويري د مرستو په لستونو کې د خپل نمونو لیکلو ډډه کړي ده. د ځواني ظرفیتونو غیر انتفاعي پروژه یا ECAPS د یو سلو پنځوس هیوادونو د متخصصینو یوه ډله ده چې په 2009 میلادي کال کې په بیړني حالت تو پیچلو کړکیچونو کې د بشري اړتیاو د ارزونو ښه کولو لپاره په جنوا کې تاسیس شوه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي چې دا مهال په افغانستان کې 28.8 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ارزونې د ظرفیتونو پروژې په دې راپور کې ویل شوي و چې د منځنۍ کچې افغانان په وروستیو کې د اقتصادي ستونزو له امله خپل غذایي رژیم او دغه شان تفریحي فعالیتونو کې بدلون راوستی، ځکه د دوی اقتصادي توان کم شوی دی. د پروژې د ارزونې پر بنسټ د تغییراتو د دوی فزیکي توان او رواني حالت سخت اغیزمن کړی دی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د ارزونې د ظرفیتونو د موسسې د دې راپور په اړه له مدني فعال میرویس عمر خیل سره مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې یو شمیر افغانانو ولې پریکړه کړې چې په خپل غذایي رژیم او تفریحي فعالیتونو کې بدلون راولي.
دا رښتیا هم د اندېښنې وړ ده، ځکه چې که تاسو وګورئ په دغه تیرو دوو کلونو کې ډیر زیات خلک بیروزګاره شول، د خلکو اقتصادي وضعیت له پخوا څخه نور هم خراب شو، د کار فرصتونو زمینه محدوده شوه. په همدې توګه هغه نړیوال موسسات، هغه سفارتونه، هغه دولتي اداراتو کې چې پخوا خلک افغانانو کار کول، هغوی طبعا اکثریت تقریبا 90% خلکو خپل روزګار د لاسه ورکړل. دا په دې معنی چې په خپله دا د خلکو په ژوند باندې منفي اثر غورځولی شي، نو طبعا دا په خپله یو منفي اثر دی چې د خلکو په ژوند غورځولی شي، او همدا لامل دی چې خلک په خپل روزمره ژوند کې ډیر هغه مسائل په نظر کې نیسي چې هغوی نشي کولای هغه لومړیتوبونه دوی خپل د ژوند پوره کړي. بنان دا په خپل یو منفي تاثیر دی د خلکو په ژوند باندې. د بیلګې په ډول پخوا تاسو لیدل چې کورنۍ یا فامیلونه د تفریح او د سیاحت او د دې نورو مسایلو لپاره خپل ماشومان او اولادونو سره د کابل هغه اطرافو ته تلل، اوس دا کار ځکه نشي کولای چې یو خو اقتصادي ستونزې دي، بل دا چې ځینې افراطي محدودیتونه دي.
د خلکو د خوړو رژیم تغییر او بیا په تفریحي برخه کې د محدودیتونو رامنځته کول څونه کولای شي د خلکو رواني حالت متاثر کړي، او د خوړو د رژیم تغییر بیا څونه کولای شي د خلکو فزیکی حالت متاثر کړي؟
کله چې د عوایدو منابع نه وي، کله چې معاش نه وي، کله چې یو انکم نه وي، نو دا خلک څنګه وکولای شي چې دوی خپل روزمره هغه خوراکي توکي یا نور هغه کوم ضروري توکي چې دوی ورته اړتیا لري هغه ته پوره کړي؟ ماشومان په یو کورنۍ کې شته، ماشومان هم سالم غذایی تغذیه ته اړتیا لري، دوی نورو سهولتونو ته اړتیا لري، مګر متاسفانه اوس خلک دا کار نشي کولای ځکه چې هغه کوم معاش چې پخوا دوی درلودل اوس دوی نه لري. نو دا طبعا خپل اثرات لري، منفي اثرات لري، او د دغه سروې پر اساس دا چې د کابل په دریو حوزو کې شوی، که په ټولو حوزو کې وشي او که په ټول افغانستان کې وشي، نو طبعا نتیجه به همدغه سی وي، ځکه موږ او تاسو پوهیږو په دغه ټولنه کې ژوند کوو، د افغانستان حالاتونه خبر یو، خپل د کورنۍ حالاتونه خبر یو، روحي او رواني شکنجه او فشار د افغانستان خلکو لپاره.
د طالبانو حکومت په ورستي او میاشتو کې د کابل په ګډون په ګڼو خارونو کې ځینې تغیرات رامنځته کړي، هغه په څلور لارو کې وی یا تفریحي سیمو کې، خو بیا په ورته حالت کې د تفریحي سیمو ته د خزو په ورتګ باندې ځینې محدودیتونه رامنځته شوي دي. نو کلی یو خونه د تفریحي سیمو په خلاو باندې کار کوي، او بل خونه بیا د کورنۍ او په ځنګړي توګه د خزو په ورتګ باندې محدودیت وضع کیږي، نو دا څونه کولای شي خلکو ته ذهني آرامي ور په برخه کړي؟
او ګوره، یوازې د یو چوک یا د سلورلارې جوړول او هغه باندې د نمایشي ګروپونو لګول دا اساسي او بنیادی کار نه ده. نه ده بنیادی کار عمل منفیه ستری پروژې دي چې هغه د برېښنا بندونه دي، هغه د سیمې په کچه هغه ستر او ملي پروژې دي چې ګټه د افغانستان خلکو ته رسیږي، ګټه د ټول افغانستان ولس ته رسیږي، یا ځینې اقتصادي او هغه زیربناوی از این استری پروژې هغه دی. نو متاسفانه تر اوسه پورې هغه سي زیربناوی او هغه سي عمل منفیه پروژې په نظر کې نه دي نیول شوی، او نه تر سترګو کې سره دی چې په یو داسې بد حالاتو کې دوی یو څو شېبې تفریحي پارکونو ته چې دوی لاړ شي له خپل کورنیو سره، اما دوی نشي کولای ځکه محدودیتونه پرې وضع دي، ځکه بیلابیل هغه افراطي فرمانونه چې دي هغه ورباندې وضع شوي دي. نو بنان خلک نشي کولای چې په فکري او آرام او فکر سره دوی خپل کورنیو سره تفریح او سیاحت ته لاړ شي.
مدني فعال میرویس عمر خیل و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په بلخ کې یو شمیر ښځینه خبریالان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په رسنیو کې د دوی په کار نوي محدودیتونه لګولي دي. د دې بندیزونو پر بنسټ دوی له نارینه و سره خبرې نشي کولی، له محرم پرته دندې ته نشي تللی، او داسې یو ځای کې دنده هم مخکې نشي وړلی چې همکاران یې ټول نارینه وي. خو په بلخ کې بیا د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست دا ادعاوې ردوي. جزئیات په دې راپور کې.
که څام د طالبانو حکومت لخوا پنجونو خوځو د لګیدلو بندیزونو له عمله دوی په کور دننه او نړیواله کچالو توندو خبرګونونو سره مخ دي، خو تازه په بلخ کې وشمیر خزینه خبري اعلان ادعا کوي چې پر دوی نوي محدودیتونه لګول شوې دي. خبرونه کې له نارینه و سره خبرې نه کول، له محرم پرته دندې ته نه تلل، او په یو داسې ځای کې دنده نه کول چې همکاران یې نارینه وي، له هغو نویو محدودیتونو دي چې په بلخ کې د رسنیو په خزینه کارکونکو لګول شوې دي. دوه خزینه خبری اعلان چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې پر راپور کې خپور شي. ازادي رادیو ته وویل
محدودیتونه دا دي چې کله یو خزینه استودیو کې خبرونه مختوري نشي کولای، د یو نارینه اوریدونکي ټلیفون ځواب کړي او یوازې باید د ښځو اړیکې ځواب کړي. بل دا چې کومې ښځې پر رسنیو کې کار کوي باید له ځان سره محرم کارځای ته یوسي،
یعنی در محل کار خود.
وړاندې په خبریالانو کوم محدودیتونه لګیدلی وو، په یو ډول مو ورسره ځان برابر کړ او کار ته مو دوام ورکړ. خو نوی چې په خبریالانو کوم محدودیتونه لګیدلی ډیر جدي دي. کله چې یو رسنۍ د خبرونو لپاره منصبان غوونه لري څه ډول فعالیت وکړي، همدا لامل کېږي چې رسنۍ فعالیت ودروي.
په بلخ کې یو شمېر نور خزینه خبریالانو ازادي رادیو ته ویلي د همدې محدودیتونو له عملی دندې پریخي دي او په کور ناستې دي. یو خبریاله چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل پلار یې نشته او دوه ورونه یې هم له دوی بیا له ژوند لري.
یو لامل خو دا دی چې دغه بندیزونه دغه نوی نوی قوانین چې وزکۍ په خزینه خبریالانو باندې کورنۍ هم موږ ته اجازه نه راکوي او ډار پسې راغستې دي. او سبا ورځ موږ ته څه یو ضرر رسېږي، نو هغې نه غواړه ده چې ته په کور شي.
په بلخ کې د یوې سیمه ییزې راډیو نهاد مسؤول سید محمد یعقوبی د دې ادعا په تایید ازادي راډیو ته وویل
د خبرګولی په څلورمه د بلخ د اطلاعات او فرهنګ ریاست په قربتوب یو غونډه وشوه او هلته په خزینه خبریالانو محدودیتونه ولګول شول چې خبریالان یې له جدي ننګونو سره مخ کړي دي.
بلخ کې خزینه خبریالان یې وایي د خپل ستونزو په اړه د رسنیو لملاتړو بنسټونو سره اړیکه نیولې، خو هیڅ پام ورته نه ده شوی. په بلخ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خود طالبان حکومت د بلخ ولایت د اطلاعات و فرهنګ ریاست د اطلاعات و امیر عطا محمد ساهو ازادي رادیو سره خبرو کې په خزینه خبریالانو د نوي محدودیتونو لګولو ادعا رد کړه.
خبر شوی شایعات اصلا حقیقت نه لري. د خبرګولی په څلورم غونډه کې دا ډول پریکړه نه ده شوې، بلکې د خزینه خبریالان لپاره لا سانتیاوی برابرې شوې دي او همغږي هم زیاته شوې ده.
حخوا له دې ټولو سره سره په بلخ کې خزینه خبریالان د خپل دند او راتلونکو په اړه اندېښمن دي او وايي حسینه یو ورځ لکه د خوونځو او په هنتونونو د دوی پر مخ هم د رسنیو دروازې وتړل شي. د دې وړاندې هم د طالبانو حکومت په افغان جنو خوځو په تعلیمي، سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او نورو پیلابیلو برخو کې محدودیتونه او بندیزونه لګولي دي. خو داسې مهال چې په کور دننه او نړیواله کچه د دې بندیزونه او محدودیتونو د لری کېدو غوښتنې شوې، د طالبانو حکومت دا مسایل د افغانستان کورنۍ مسأله بلل او د لری کولو پر ځای لا سخت او زیات کړی دي.
په تیر جمهوری نظام کې د دایکونډي ولایت د امنیت قمندانې د شزینه پولیسو د جلب و جذب د عامر صبرو رضایی خپلوان وای نوموړي او دوه خوندې شپږ ورځې مخکې د طالبانو د حکومت استخباراتو د ریاست لخوا نیول شوې دي. د اغلی رضایی د خپلوانو په خبره دوه خوندې وروسته له څلورویشتو ساعتونو د مشرانو په مزګرتوب د طالبانو له بنده خوشی شوې، خو په خپله لا هم په باندې کې د صبر رضایی نیولو خبرګونونه پارول دي او د شسو د حقونو فعالانه د شرطر ژره خوشی کېدو خوشتنه کوي. د دې موضوع تفصیل د نرګس مومن حسن سي پراپور کې واوري.
د افغانستان په تیر جمهوریت نظام کې د رای خوندې ولایت امنیت قومندانې د جلب جذب د امیر صبرو رضای خپلوان وای ای طالبانو استخباراتو صبرو او د خويندې شاوخه شپږ ورځې وړاندې د تای خوندې په مرکز انیلی خار کې ونیولې. رخشان رضای د صبرو د مامالور ازادي رادیو ته وویل
مدت 6 روز میشه کې
شپږ ورځې کېږي چې د خپل دوه خويندو سره د طالبانو د محلي استخباراتو لخوا په د خوندې کې نیول شوې. دوه خويندې ورسره تلور ساعتونو د مشانو په خبره ازادي شوې. خپل صبرو سای چې د تیر حکومت د کورنۍ او چارو وزارت د لیرتوب افسرانو لړلې د جلب جذب امرواله هم په بند کې ده. د هغې د برخلیک په اړه تر اوسه هیڅ کوم خبر نشته. څنګه چې طالبانو ویلي د تیر یو کار رئیس د صبرو په سیوه کورنۍ ته هم د ملاقات اجازه نه دور کړې.
ملاقات هم صبرو نه دردل.
رخشان رضای وای کوم شان چې د صبرو د خوشی کولو لپاره د طالبانو استخبارات تورغلی وو ورته ویل شي و چې صبرو په تیر نظام کې د کار کولو او د فحشا د خبرولو له عمله نیول شوې ده. هڅه مو وکړه چې د دایکوندی د سیمایزو طالبانو او په ځانګړي ډول د استخباراتو له ریاست سره اړیکه ونیسي خو بریالي نشو. ای طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته پیولې کلی پیغام کې ویلی و چې په دې اړه به معلومات ورکړي خو د راپور تر خپرېدو پورې زمونږ پوښتنې جواب نه کړي. ای طالبانو د حکومت وایان مرستیال بلال کریمی، ای طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایان عبدالنافع ټاکور او د طالبانو د استخباراتو وایان خلیل همراز په دې اړه زمونږ پوښتنې جواب نه کړي. د صبرو رضایی و بل خپلوان چې نه غواړي نوم او غاګي د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي هم د صبرو نیول تایید کړي دي. د ښځو د حقونو یوه فعاله رقیه سایی چې دا هم مخکې د طالبانو لخوا نیول شوې وه ازادي راډیو ته وویل
زما له نظره په افغانستان کې د تیر حکومت نظامي کسانو نیول بیا خصوصا ښځینه هغوی نیول شکنجه کول دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. دا په دې معنا ده چې افغانستان د ښځو لپاره امن نه ده. دې لپاره باید نړیواله ټولنه پر طالبانو فشار راوړي. د دې تر څنګ د بشر حقونو د ملاتړ بنسټونه هغوی د صبرو د خوشي کېدو لپاره او د ازادۍ لپاره باید غږونه پورته کړي.
اغلی سعید میرمن صبرو د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه وکړه. تر دې وړاندې د افغان شاعر او انزورګر حسیب احراری خپلوان ازادي رادیو ته ویلي و چې نوموړی روانه میلادي میاشت کې په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. دغه شان د پوهنې د برخې فعال او د قلم لار بنسټ مشر متیولا ویسا، د هرات خزینه زندان پخوانی رئیس عالیه عزیزی، د پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسی، خبریال مرتضی بهبودی او یو شمېر نور فعالان هم د طالبانو لخوا نیول شوی چې لا هم برخلیک معلوم نه دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د اوکراین له ځینو برخو په تیرو څلور ساعتونو کې یو وار بیا د سختو نشټو راپورونه ورکړی شوې دي. اوکراین وایي روسي پوځیانو د دوی پر سنگرونو او د خلکو د استوګنې پر سیمو حمله کړې دي. په همدې حال کې اروپایي چارواکي غواړي اوکراین ته د وسلو د لیږد بهیر چټک کړي.
د اوکراین د لوی درستی دفتر وایي چې په تیرو څلور ساعتونو کې د دونیتسک سیمې د بخمود، لیمان، افدیفکا او مارینکا په ځینو برخو کې سختې جګړې شوې دي. د دې دفتر د راپور لمخې د تیرو څلور ویشتو ساعتونو پر مهال په ټوله کې شپږ ویشت وسلوالې نشتې سوي دي. د اوکراین پوځ دغه راز ویلي چې روسي پوځیانو پرون د دوی پر سنگرونو او ګڼمیشتو سیمو درې څلوېشت هوایي حملې کړي او یو پنځوس سالوو توغندي ویشتلې دي. بلخوا د دنیپرو پیتروفسک والي سرهی لیسول ویلي چې د روسیې پوځ د اوکراین د جنوب پر دې سیمې هم حمله کړې ده. د هغه پوینا په ایران کې د شاهد په نوم جوړ سوی دوی بی پیلوټ الوتکې هم د اوکراینی ځواکونو لخوا نسکوري سوی دي. د اوکراین چارواکي وایي د روسیې تر ولکې لاندې د کاخوفکا بند تر ویجاړېدو وروسته د مړو شمیر شپاړو ستاسو زیات شوی دی. دغه بند د جون میاشتې پر شپږمه ویجاړ کړی سو. چارواکي وایي نه ویشت نور کسان د مسکو تر ولکې لاندې سیمو کې د بند تر ویجاړېدو وروسته د سیلابونو له کبله مړه سوي دي. د اوکراین د کورونې چارو وزارت پرون په ټلګرام کې لیکلي چې په خرسون او میکولایف سیمو کې درې زره شپږ سوه کسان له سیلاب ځپلو سیمو ایستل سوي او یو دېرش نور کسان لا هم تری تم دي. کیف د بند په امدی وی جړولو کې ماسکو په لاس لرلو تورنوي او وايي په دې ډول غشتل د اوکراین پر جنوبي سیمه خرسون سیلاب او بهیږي او د اوکراین تهاجمي عملیات او روسی په همدې حال کې د اروپای ټولنې د صنایعو رئیس تیری بریټون لیوی فرانسوي ورځپاڼې سره په خپله نننۍ مرکه کې ویلي دغه ټولنه د روسیې د زیاتېدونکي تهاجم په وړاندې د مبارزې لپاره اوکراین ته د وسلو او مهماتو لیږل چټک کوي. اوکراین خپل تهاجمي او دفاعي عملیات د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې له روسیې د اشغال سویو سیمو د نیولو لپاره پیل کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن تیره اونۍ د کیف له متحدانو غوښتنه وکړه چې اوکراین ته نورې وسلې او مهمات هم ورکړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نږدې 14 میاشتې کیږي چې لا هم ختم سوی نه دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ډیر ځلې به مو لیدلی وي چې د کومې ښځې ماشوم نه پیدا کیږي نو تصور دا وي چې ستونزه په ښځې کې ده او ځینې کسان بیا دوهم واده کوي چې ګوندې د ماشوم څښتن بشي، خو حال دا چې ډېر وارې ستونزه په نارینه کې وي. د دې تشخیص چې د ماشوم د نه پیدا کېدو ستونزه په نارینه کې ده او که په ښځه کې آسانه کار هم نه دی، خو ساینسپوهان اوس بریالي شوي چې په نارینه وو کې د دې ستونزې د تشخیص نوې لار ومومي. د یورو نیوز د راپور له مخې څېړونکي په یوه نوې طریقه چې جراحي عملیاتو ته هم اړتیا نه لري په هغو نارینه وو کې چې په اصطلاح شنډ دي او اولاد یې نه کېږي د روغو سپرمونو په موندلو بریالي شوي دي. دا طریقه پر دې سربیره چې د نارینهو د شنډوالي تشخیص آسانوي، داسې ښکاري چې د دې ستونزې له درملنې او همداراز د پلار کېدو لپاره د شنډو نارینهو د روغو او سالمو سپرمونو د امکان له زیاتېدو سره مرسته کوي. د دې ستونزې له کبله په نړۍ کې د کابو 15% جوړو ماشوم نه کیږي چې د هغو نیمایي نارینه دي. د ماشوم په راوړلو کې د نارینه وو د ستونزو ډولونه ډیر دي، خو تر ټولو ډیر عامه نن ابستراکټیو نومیږي. په دې ناروغۍ اخته نارینه د انزال کېدو په وخت سپرم نشي خوشي کولی او په حقیقت کې د هغوی په منی کې د سپرمونو شمیر صفر ته رسیږي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
نداف د سې کسب د چې ګټه کمه خو ستړیا ډیره ده، ځکه نداف ځانګړی موقعیت نه لري، کوڅه په کوڅه ګرځي، اوازونه کوي او کار غواړي. منصور الفت چې له شلو کلونو راهیسې دا دنده لري وایي د پخوا پرتله د ندافې کار هم پیکه شوی دی. له منصور سره زموږ همکارې سنا کاکړ خبرې کړي او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
ندافی د سیو کسب دی چې له ډیرو وختونو راهیسې په افغانستان کې تود بازار لري، خو په خپله د ندافانو په خبره نن سبا بازار یو څه سوړ دی. د کار شویو توشکو، بالښتونو او بړستونو راسپړل، د مالوچو شیندل او یا په اصطلاح بیا راژوندي کولو ته ندافی وایي. د ندافانو بازار د اخترونو او نوي کال په راتګ ډیر تود وي. په کابل ښار کې یو 45 کلن نداف منصور الفت مشهور په مسجدي چې له شلو کلونو راهیسې دا کاروبار کوي، په دې اړه چې څنګه یې دې کار ته مخه کړه وایي.
دا کسب می زکه غوړه کړ چې آزاد دی، پلوک دی، د چاتر لاس لاندې کار نه کوو، چې و موږ خپل کار کوو، چې و موږ نه خپل څوک په زور په موږ کار نشي کولای، موږ خپل کار خو خو راځیو.
منصور وای چې ډیرو کورونو ته تللې او له پیله به خلکو سره مخ شوي چې خوږی او ترخی خاطرې ور پرې خې دي.
یا جو کار مکه تقریبا
یو ځای کې کار کوو، شاوخه دولس تو شکیوي، یو مالوچ دی ورته د سین مالوچ وای چې ډیر تسمه دی، هغه مو چې څومره نه دا فکرې هیڅ په حال را نغلی، موږ بیا بیرته وښتلو څومره مو چورته توزی ورکړه وینه مناله، له سره په مو کار وکړ، موږ هم خپل پیسې تیر شو، خه خاطره می بیا داد هر خواته چزم خلق مو عزت کوي مونږ له دوی څخه راضی یو او دوی له موږ څخه
منصور وای په خو به د اخترونو پر اتک سره کار خو خو په خبره او سره لدی چې اختر نګدی دی سم کار نشته
د سابقه خو د مشه هر جام جوش داش
په خو خو یو څه بازار تود و خلکو کار کاوه عاید یې درلود اوس هغه شان نه دی کاروبار نشته پخوا به د ورځې پنځو نه تر شپږو کورونو ته تلو اوس یو دوو کورونو ته هم نه ځو ځکه عاید نه لري د نرخونو کمولو لپاره هم دعوا کوي ځکه د حکومت له بدلون وروسته خلک له کاره پاتې شول.